السلام علیکم تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونه زه رضوان مراد د نور نیمی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم او په کوره چې افغانستان جمهور ریاست وای د امریکا په نوي ستراتیژي کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستي شبکو د زالو د منځوړلو تبعیت ډیره پاملرنه وشي. د ایران قونسلګری د فراولې توسیدونکو د ویزې نه ورکوي دا چې ولې په همدې خبرونه کې اوري. پرونه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي د امریکا یا ناټو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد نن له زندانه خوشې شوی او بیرته کابل ته روان دی. او پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په پیژندنې انتقاد کړی او دا کار یې غیر منصفانه بللی دی. پوره خبرونه. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي چې د امریکا یا ناټو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان پوځیان په خپله جګړه اداره کوي.
افغانستان عملیاتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا او توان لري چې جګړه په خپله باندې مدیریت کړي. موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناټو عسکر دلته جګړې ته داخل شي.
د ولسمشر مرستیال ویان دا هیله هم وښوده چې په نوې ستراتیژي کې د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ډیر پام وشي. تمه ده سبا د واشنگتن ډي سي په کیمپ ډیوډ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګڼو نورو امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي بحث وکړي. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد له زندانه خوشې شوی او بیرته کابل ته روان دی. د آصف محمد ورور مصطفی محمد په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. هغه وویل چې آصف محمد د ملي امنیت ځواکونو د بلخ هوایي ډګر ته رسولی دی او له هغه ځایه په یو الوتکه کې کابل ته ځي. د بلخ سیمه ییزو چارواکو د ازادي راډیو د خبریال له هڅو سره سره په دې اړه تبصره نه ده کړې. آصف محمد د بلخ ولایتي شورا غړی دی چې د بلخ والي عطا محمد نور په فساد تورن بولي او ښاغلی نور هم بیرته په خپله آصف محمد په فساد کې ښکېل بولي. په اساس آصف محمد د دوشنبه په شپه د بلخ والي عطا محمد نور کسانو په هوایي ډګر کې تر څو ساعتونو لانجو او ډزو ورسته لزان سره بوت او ادعا شوی چې شکنجه شوی هم ده. د ورسته د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی وو. افغان حکومت د قضیه د روښانتیا لپاره د ولسمشر د خاص استازي الماس زاید په مشرۍ یو پلاوی هم بلخ ولایت ته لیږلی دی. د آصف محمد دوه ساعتونو کې د دوشنبه په شپه د هغه د نیول کېدو پر مهال وژل شوی وو او ګڼ نور کسان چې پکې پولیس هم شامل وو ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس ویلي له دې وروسته په ټولو تحصیلي بنسټونو کې باید په دواړو ژبو پښتو او دری تدریس وشي. ولسمشر غني دغه خبرې نن د 1996 او 99 تحصیلي کالونو په پرانیستغونډه کې وکړې. ښاغلی غني وویل میلیونونه افغانان یا په ایران او پاکستان کې رالوی شوی دی په پښتو او دری ژبو په بشپړ توګه حاکمیت نه لري نو باید په دواړو ژبو تدریس وشي.
افتخار درس دادن
دا یو کله چې زه د کابل پانتون کې استاد او تدریس می ورکاو نیم درس می په پښتو ورکاو او نیم په دری. خو ورسته لانجی وشوي او بیا لانجی هواري هم شوي. نو درسونه نوټونه او ټول مسائل باید په دواړو ژبو تدریس شي.
نوټا بردو زبان، درس ها بردو زبان، زمينه فراهم.
په دې غونډه کې چې د کابل په پوهنتون کې جوړ شوی وای د کابل پوهنتون مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته افتخاري ډاکټرا هم ورکړه. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په نومولو انتقاد کړی دی او دا کار یې غیر منصفانه بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل.
Well, we are disappointed at the U.S. decision.
موږ د امریکا متحده ایالاتونو له دې پریکړې خواشین یو. د تروریستي ډلو په توګه د هغو کسانو او ډلو نومول چې د کشمیر د حقونو لپاره کار کوي پوره ناانصافي ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې له دې سره د دې ډلې ټول شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابع نشي کولای چې له دې ډلې سره هر ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1999 کال کې په کشمیر کې ښودل شوی یو تر ټولو لویه سختدریزه ډله ده چې مشري محمد یوسف شاه کوي. نوموړی له مخکې نړیوال تروریست پیژندل شوی و. دې ډلې د خونړیو حملو مسولیت په غاړه اخیستی. له هغې ډلې یوه په 2014 کال کې په جموں کشمیر ایالت کې وشو چې 18 کسان پکې ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد ویلي د شمالي کوریا د راکټي ازموینو حل لار به خطرناک وي، خو دا چې دغه هیواد دی په امریکا د اټومي راکټ حمله وکړي له تصور د باندې ده. هغه د خبر نن په چین کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. جنرال جوزف دانفورد ویل دا تصور دا له تصور لري د پیونګیانګ پریښودل شي څو د کلراډو په ډنور د اټومي راکټ حمله وکړي، او زما دنده همدا ده چې پوځي امکانات زیات کړم څو دغه کار مخه ونیول شي. اخو د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن په سیول کې خبریالانو ته وویل چې په کوریا ټاپو وزمه کې د پوځي اقداماتو په اړه یوازې جنوبي کوریا پریکړه کولی شي. دای وی یوازې جنوبی کوریا په کوریا ټاپو وزمه کې د پوځي اقداماتو پریکړه کولای شي. هیڅوک د جنوبی کوریا له موافقه پرته پوځي ګام نشي اخیستلی. امریکا متحده ایالاتونو او ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د شمالي کوریا په وړاندې تر هر ډول پوځي اقدام اخیستلو مخکې زموږ موافقه ترلاسه کړي. د شمالي کوریا له خوا د اټومي سرو کې د انتقال وړ راکټي ازموینې په دې وروستیو کې زیاتې شوې، او دغه هیواد ګواښ هم کړی چې کولی شي امریکا په راکټونو وولي. ولسمشر ډونالد ترامپ بیا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا د نورو پارونکو اقداماتو په ځواب به په اور او جګړه ورکوي.
له سفی الله ستانکزي څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. ولسمشر مانی تم لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به د افغان ځواکونو سره همکاري او د تورستي شبکو د زالو منځوړل شامل وي.
موږ غواړو چې د امریکا عسكر د ناتو عسكر دلته جګړې ته داخل شي. ترڅو باندې خارجي عسكر موږ جګړې ته نه داخل وي، هغه کفار نه وي.
پر دې موضوع د چارو د کارپوهانو نظر هم مخلو، او دا هم اوري چې ایران د فرا ولایت اوسیدونکو ته ویزې نه ورکوي.
د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغسې فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوی وکړي، دا ارمان بې پرون نشي.
په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په کندهار او زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې شوې دي. په ترکی او ایران په ګډه په خپل ګاونډ عراق کې د کوردانو لخوا د ټول پښتنې له پلان سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په لغمان کې د خپلواکۍ د ګټلو د 98 کالیزې د لمانځلو په ترڅ کې د خپلواکۍ اتل وپېژنې په نوم د عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی.
موږ غواړو چې دغه کمپاین د کلي او د ولسونو هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپېژني او د سولې او د امن پیغام په ټول ولس ته ورسوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ماشومانو لپاره او د غراس کور کلی 19 پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر مانی وایي تم لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروسی شبکو د زالو لمنځوړل شامل وي. د ولسمشر دیوان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له داخلي دو سره مخالف دی، او افغان ځواکونه کولی شي له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د ولسي جرګې کورنی امنیت کمیسیون بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د جګړې سبب ګرځي، او امریکا باید د دې پر ځای دا لګښتونه پر افغان امنیتي ځواکونو وکړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
یو ورځ مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد له لوړ پوړو امنیتي چارواکو او سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره دغه هیواد پر ستراتیژۍ خبرې وکړي، ولسمشر یې ماڼۍ وایي تمه لري چې امریکا د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دواخان مینهپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلېدو سره مخالف دی، خو د ده په خبره د جګړې د مهارولو لپاره یې ملاتړ مهم ګڼي.
ریشی جګړه په خپل باندې مدیریت کې موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناتو عسکر دلته جګړې ته داخل،
او هغه آپشن چې وایي چې جګړه ممکن شخصي شي، یعنی شخصي کمپنیو ته ورکړل شي، هغه سره مخالفت دی که تر اوسه پورې لیدلوری نه لري؟
هیڅ صورت باندې هیڅ خارجي عسکر موږ جګړې ته نه داخلو، هغه کفار نامه
یې. ښاغلی مینهپال وایي د افغان لوري غوښتنه دا ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د بریا په هدف د دوی په ملاتړو او روزونکو فشار راوړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا جمعه په ډیوډ کیمپ کې د افغانستان په ستراتیژۍ خبرې وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر په دغه ځانګړي ځای کې چې مهمې پریکړې پکې کیږي خپل امنیتي چارواکي او سلاکاران وربللي چې د امریکا تر ټولو د اوږدې جګړې په اړه ورسره خبرې اترې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس روانه اونۍ ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د اسولو په ګډون بیلابیل انتخابونه لکه له قراردادیانو نه کار اخیستل او یا هم د ځواکونو ویستل د ولسمشر ټرمپ مخې ته پراته دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالی محمد سالی وایي امریکا څو انتخابونه لري خو افغانان دې ته منتظر دي چې خپل ځواکونه تجهیز او هم دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤل وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که د افغان ځواکونو له تجهیز وروسته حتی امریکا د وتلو پریکړه هم وکړي د افغانستان ثبات به ثابت وي.
بهترینه خبره دا ده چې ناتو یا امریکایان د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو ودري، هغه وسایل امکانات چې اوسنی جنگ دپاره مقابله کولی شي هغه د دې په لاس کې ورکړي. موږ افغانان څو پورې به د پردیو په ونو باندې خپل امنیت ساتو؟ موږ مسؤلیت لرو، د افغانستان دولت مسؤلیت لري، د افغانستان ولس مسؤلیت لري چې د خپلې خاورې نه حفاظت وکړي.
د افغانستان د جګړې په اړه دا څرګندونې او غونډې داسې وخت کېږي چې په دغه هیواد کې د 2014 میلادي کال راهیسې د بهرنیو ځواکونو حضور په تدریجي توګه څو چنده کم شوی دی. اوس مهال 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناټو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دیره دي.
و امریدل چې افغان حکومت وي د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې باید له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري او د تروریستانو د زالو له منځه وړل شامل وي. د امریکا ولسمشر سبا جمعه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل هیواد پر ستراتیژۍ له خپلو سلاکارانو سره په دې اړه خبرې کوي. افغان حکومت خوشبین دی چې دا ستراتیژي یوازې پر افغانستان متمرکزه نه وي. سالم احمد صالح په دې اړه د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب آزاد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت تمه څه ده چې په دې ستراتیژۍ کې به کوم مسایل او پیشنهادونه په پام کې ونیول شي.
متحده ایالاتونو خپله جنگی ستراتیژي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره جوړوي. دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی ځکه افغانستان تل د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو له خوا د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو دغه ستراتیژي به وکولی شي چې هغه ستونزې چې موږ په نورو هیوادونو کې لرو یا نور هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، همدارنګه ترهګرو په نظامي هلته دي، هلته فعالیتونه لري، د کوم مخنیوي کې به دا سیمه ییزه ستراتیژي د دې ستراتیژي په جوړولو کې د افغانستان حکومت لومړی شرط دا و چې دا ستراتیژي به امریکایانو نوي ځواکونه په افغانستان کې دغه نوي ماموریت نوي هغه زور ماموریت به چې د دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې سوال یعنی افغان امنیتي ځواکونه به د روسي او د تبا د مشوره ورکوونکي رول لوبوي. د افغانستان څلور کلن پوځي یعنی ځامي هغه پلان چې افغان حکومت خپله په لومړي ځل باندې تیر شو او افغان حکومت لومړي ځل باندې څلور کلن پلان جوړ کړی دی. دغه پلان په کتو به دغه ستراتیژي څنګه څه باید د دې سره سمون ولري، ځکه چې د افغانستان دغه پلان موږ دوه نیم میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو څخه یا د ټرمپ ادارې ته ورکړی چې په دې باندې د متحده ایالاتونو سنا او کانګرس هم بحث تر اوسه او هرکلی وسو. جنرال نیکولسن ته ټرمپ ادارې یا ټرمپ خپله پیر صلاحیت ورکړی چې دې وړاندې به نیکولسن د هر کار لپاره د سپینې ماڼۍ سره او یا هم د پنټاګون سره مشورې کولې. اما اوس د ډېر وخت په لرلو سره دی کولای شي چې پر وخت باندې همدلته خپله فیصله وکړي.
داسې په دې ورځو کې خصوصي قراردادیانو ته د افغانستان په جنګي ماموریت کې د زیات رول ورکولو خبرې کېږي، که خصوصي قراردادیانو ته د جګړې مسؤلیت وسپارل سي افغان حکومت به څه اقدام کوي؟
نوي امریکایي پوځیان افغانستان ته نوی ماموریت نه دی، یعنې د 2014 هغه دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې به دا
زور ماموریتی د زور ماموریت مخه متحد ځواکونه د افغان نظامی ځواکونه روزي او د مشورو ورکول رول بلل یعنی په دې جګړې په ډګر کې عملا ماموریت نه لري او نه هم د افغانستان جګړې مدیریت رهبریت دی په لاس کې لري دوه څو نسمه په دې سره افغان جګړې مدیریت او رهبریت د افغان ځواکونو په لاس کې لري او دا به همدغه شی وي د دې رول په واده مشوره ورکوونکي او خدای روزونکي رول وي هغه اندېښنې چې دي چې ګواکې خصوصي ځواکونه د تراسي او هم د امریکا دولت ځواکونه راشي جګړه به په دې سره کې خپل اکسپور نه لري عملی ډول د جګړې په ډګر کې د رول نه لري واده ورو سره حل کوي د دې ماموریت افغان دولت د امریکایي دولت سره خبرې کوي او امریکایي دولت د شرایط او د قراردادونو پر مرسته چې افغان دولت په دې سره لري نه واده شو چې امریکایي تړون بلکې دغه کورونا کې نو ټولنې چې افغان حکومت نه کول سره لري همدارنګه د امریکایي ځواکونو سره لري یا د امریکا د دولت سره لري دغه کورونا کې به امریکا دولت افغان دولت ته امریکایي دولت په چوکاټ کې مشتوجه عملیږي
ویل کېږي چې په امریکا کې د نوې ادارې لراتک سره د افغانستان جګړې ته د امریکایانو او د امریکا د نوې ادارې پام کم شوی دی افغانستان ډېر لږ یادېږي کله چې پاملرنه کمیږي نظامی او نور مرستې هم شي اغیزمنې سي د مرستو کمیدل د افغانستان پر امنیتي وضعیت او پوځي مسایلو تاثیر نه کوي
برعکس خبره ده هم د ادارې دراسته ده او د لا چاو بې سپلې نه مخکې برعکس ده او د دې مثال کوم چې ما تاسو وایي چې دا د لومړي ځل باندې چې د امریکا یو پوځي مشرتابه په افغانستان کې څنګه نه واجد امریکا د پوځانو مشر دی بلکې د ریزولوټ سپورټ یا د ایساف یا د ناتو د ځواکونو په کول کې عمومي مشر دی جنرال نیکولسن دا په لومړي ځل باندې دا سټیبلیټي چې یو جنرال ترې بشپړ صلاحیت ورکول شي او وړاندې چې ویل شي د پنټاګون یا سیمه مالي سره لکه په خوا چې هڅه مشورې کېدلې او بیا د مشورې په کله نه کله ته راتلونکي چې په افغانستان کې واقعونه دي او د امریکایي ځواکونو د ناتو ځواکونو کومې مرسته چې اړتیا لیدل کېږي هغه وخت راتلونکي اما کله کله نوې قاعده متعقله ده افغانستان د افغانستان د جمهور رئیس په وړاندې د نړیوالو کانفرنسونو او د هغه وخت د بایسو چې پته وکړو چې په کتو نیکولسن په خپل تشنیمې سي دي له دې چې لري پنټاګون او یا هم سینماني سره مشوره وکړي
د افغانستان د جمهور رئیس د مرستیال ویان نجیب آزاد چې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ستراتیژي په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ایران کنسولګری د فرا ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکړه بند کړې ده د اړوندو چارواکو په خبره دا کار وسد راغی شو چې د فرا محلي چارواکو د هیواد متهم کړي چې د وسلوالو سره مرسته کوي ترڅو د بخشاباد د اوبو بند جوړ نشي او په دې عکس العمل کې د ایران لخوا پرې ویزې بند شوې دي نور حال سیمه د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې اورو
د فراه ولایتي شورا وایي چې په دې وروستیو کې د ایران کنسولګری فراه اوسیدونکو ته پر ویزو بندیز لګولی دی د ولایتي شورا غړی شهل ابوبکر وایي چې په دغه اړه هر ورځ ولایتي شورا ته شکایتونه راځي او خلک له دې امله ډیر په تنګ راغلی دی هغې له دولت څخه وغوښتل چې د فراه اوسیدونکو دغه ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي دا د ایران د کنسولګری لخوا یوه لویه تېروتنه ده چې فرایان ته ویزې نه ورکوي ځکه باید تبیز په دې منځ کې نه وي او ټول افغانان ته په یوه نظر وکتل شي او لکه د غور او بادغیس اوسیدونکو ته فرایان ته هم ویزی ورکړل شي ځکه دا دوی قانوني حق دی په همدې حال کې په فرا ولایت کې ځینې مدني فرایان د ایران هیواد دغه کړنه د افغانستان سره دښمني بولي محمد داود تقیار په فرا ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې نه باید تون لخوا غبرګونونه ملت ته زیان ورسوي دغه خبر دا کار باید ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت لخوا وڅېړل شي او په دې اړه د حل لاره وموندل شي
حکومت او خلکو دې ته امادګي ښودلې چې د بخش آباد بند باید جوړ شي د ایران هیواد دغه ورځې څخه تر دا اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړي او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړي انده چې د نن پرون دا ورو چې فرایان ته د ویزو پور کول کې انکار کوي او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سي فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوي وکړي د ارمان بې پرون نشي
د بل خو به د فراه ولایت سیمه چارواکي وایي چې دا اسونه ته د حل لارې لټوي د فراه ولایت د والی ویان محمد ناصر میری وایي د بارنی چارو وزارت لخوا دا اسونه د حل لپاره هلې ځلې پیل شوې دي د خبره هڅه کړي چې د ایران کنسولګری بیرته پر یو سیتون کې د ویزو ورکول لړۍ پیل کړي
فعلاً که ویزاشان بند شده د ای رابطه
اوس چې ویزی بند شوی نو د فرار د سیدون کې باید د لوړ چارواکو امر ته منتظر وسی ځکه مردا موضوع د بهرنیو چارواکو سره شریکه کړی ده او هڅه روان دي چې دا موضوع لا غلارې حل شي او د ایران کنسولګری په هرات ولایت کې یو اربیا د ویزو ویش فرایانو ته پیل کړي هڅه وکړه چې په دې اړه د ایران د کنسولګری نظر هم واخلو خو بریالی نه شو فرای اوسیدونکو د ایران هیواد د ویزې ورکولو لړۍ وروسته لا غ بند شوه چې دغه ولایت سیمیز چارواکو د رسنیو سره خبرې کړي دغه هیواد تورن کړ چې دولت د وسوالو مخالفانو سره همکاري کوي او همداشان د دغه ولایت په نامنې کې لاس لري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
اوس هم په کندهار او زابل کې د ورسیو امنیتی پیښو ریپورت راخلو په کندهار او زابل ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتی ځواکونو په مخامخ جګړه کې د چارواکو په خبره 85 وسلوال او 3 پولیس وژل شوي دي محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت لري
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي رادیو ته موبایل 13 شپه وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالۍ په دوام درې او ملا غاجان پر پوسټو بدون وکړه د دورانی په وینا په دغه جګړه کې چې تر ساره دوام درلود شپاړس په سوال ووژل سوه او 99 ټپیان سول د دورانی په وینا په دغه جګړه کې دوه امنیتي سرتیري هم ووژل سوي او 3 ټپیان سوي دي
د امنیتي ځواکونو په غبرګون کې دوام درې د امنیتي ځواکونو په غبرګون کې څلور وسلوال ووژل سوي دي 5 مرګون ټپیان دي چې د ملاغه جان په اسلام امنیتي ځواکونو د 12 وسلوالو له مابینه وړي د 14 مرګونو ټپیان کړي دي البته په وژل شوو وسلوالو کې د دوی درې نیم قوماندانان هم شامل دي چې د ترسي بریدونو مشري په غاړه درلوده او د دوی په وړاندې زموږ مرجوب له 2 سرتېري نه شهیدان شوي دي او درې مو هم سربېرین ټپیان دي چې
د پولیس ویان ویا مهال یو شمېر وسلوالو په خاکریز کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې تر نن سهاره جګړې دوام کړي او دیش وسلوال وژل سوي او 15 ټپیان دي د دورانی په وینا په دغه جګړه کې 3 پولیس وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي
خاطرز ولسوالۍ د شیرغر پر امنیتي پوسټه هم برایي په کندول کې وسلوال تر ازره تر سي برید وکړي چې د سهار تر څلورمه ادامه درلود د امنیتي ځواکونو په اکبرګون کې 2 وسلوال وژل سوي دي او 15 ټپیان دي چې د دې دوه مهم کمانډانان هم پکې شامل دي چې د رسي بریدونو او مشورې په غاړه درلود او د دې زموږ درې سرتېري شهیدان شوي دي او دوه مهم زخمیان دي
په عین وخت کې د زابل امنیتي چارواکي وایي 13 شپه وسلوالو طالبانو د زابل کابل پر لوی لار د سپینې خبرګي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې د زابل د عملیاتي کنده کمانډان آصف توخی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دا جګړه تر نن سهاره دوام کړي 12 وسلوال او 8 پولیس وژل سوي او وسلوال طالبان او 2 پولیس ټپیان سوي دي
تیر شپه زموږ پر پوستو باندې د دښمن لخوا تهاجمي ارما وسوله چې به موږ له کلات مرکز سره په ما کراکاس کې موږ هم دوه د جنگ کې اخته وو جمله تلفات زموږ د اته کسه مو شهیدان لرو دوه کسه زخمیان لرو او د وسلوالو تلفات 12 مړي لري او 1 کسه زخمیان لري دي
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه تفسیر نه کړي خو د دغه ډلې و ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ادا کړي چې د کندهار په مارو پولیس والی کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو په عمل کې 15 پولیس وژلي امنیتي چارواکي د طالبانو د ادعا نه مني
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی د نړۍ په تازه تحولاتو کې اوري چې ترکیه او ایران په ګډه په خپل گاوند عراق کې د کوردانو لخوا د ټول پښتنې د ترسره کولو پلان سره مخالفت څرګند کړ په پام کې ده چې دا ټول پښتنه راتلونکي میاشت ترسره شي دغه مخالفت پرون ترکیه ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیس د یو بېساري سفر په ترڅ کې څرګند شوی دی سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده
د ایران لوی درستیز ویلی دا ټول پښتنه که څه هم پراخ کې کیږي خو ایران او ترکیه به هم پکې شاملوي ځکه نو د دواړو هیوادونو رهبران ټینګار کوي چې دا ممکنه نه ده او باید ترسره نه سي خو له دې غوښتنې سره سره د کوردانو رهبرانو دا ټول پوښتنه چې په پام کې د راتلونکي میاشت وسی نه ده لغوه کړې کوردان په ایران عراق سوریه او ترکیه کې د پام وړ اقلیت دی چې ځینې ډلې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت نا وخت دغه مبارزه له تاوتریخوالي سره ملګری وي اوس د ایران او ترکیې چارواکي فکر کوي چې د عراق په شمال کې دا ټول پښتنه نه یوازې په عراق بلکې په ټوله سیمه کې وضعیت خرابوي د ایران لوی درستیز محمد حسین باقری د سه‌شنبه په ورځ انقره ته رسیدو سره سم د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي و چې ډیره موده دغه سفر نه وسوي، خو په سیمه کې پرمختګونو، امنیتي مسایلو، د سرحد امنیت او له ترهګرۍ سره مبارزې ته په پام سره دغه سی یو سفر ته اړتیا و. د ترکیه رسنۍ وایي دا له هغې وروسته چې په 1999 میلادي کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب سوی اول وار دی چې د ایران یو لوی درستیز ترکیې ته سفر کوي. باقری پرون ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دوی موافقه وکړه چې په عراق کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه شایي ټوله سیمه ناکراره کړي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې پلان سوي ټول پوښتنه شایي په سیمه کې وضعیت حتی د کورنۍ جګړې خوا ته بوزي. مولود چاوشغلو د چهارشنبه په ورځ تی آر تی خبر تلویزیون ته په مرکه کې وویل
په داسې حال کې چې هیواد مو له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی، د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه به وضعیت لا کړکېچن کړي. خدای مکړه حتی شاید د کورنۍ جګړې سبب شي. دا جدي مسأله ده. موږ په څرګنده دوی ته ویلي چې د دې ټول پوښتنې مخالف یو او دوی باید ترسره نه کړي. موږ به بیا هم د همدې ټکي ویلو ته ادامه ورکړو.
د عراق کردانو چې شمیر یې 5 میلیونو ته رسیږي ویلي چې دوی شایي دغه ټول پوښتنه تایید کړي، خو د دوی رهبران ټینګار کوي چې دا ټول پوښتنه لازم الاجرا نه ده او په خپل ذات کې مشورتي بڼه لري. د عراق کردان چې تر ډیره د پام وړ خودمختاري یا کورواکي لري، د بغداد د مرکزي حکومت تر څنګ سوله ایز ژوند لرلی، خو بیا هم له حکومت سره په وروستیو کې د تیلو او نورو مسایلو پر سر د دوی ځینې جنجالونه راغلي دي. خو برعکس په ترکیه او ایران کې د دولتي ځواکونو او کورد ملیشاو ترمنځ خونړۍ شخړې سوې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د کردانو د سیاسي ځواک پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. کردانو د ترکیه په پارلمان کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې د پام وړ څوکۍ ترلاسه کړې دي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. په امریکا کې لمر تندر نیسي او په امریکا کې به په میلیونونو کسان ننداره کوي. ځینې نندارچیان ورته په تلوسه کې دي او ځینې به اندېښنه لري. نور له سالم محمد سالیس خبرو.
د دوشنبه په ورځ به د امریکا په 14 ایالتونو کې د لمر رڼا تتوي. په شمال لویدیځ کې له اوریګان څخه نیولې په جنوب ختیځ کې تر ساوت کارولینا ایالت پورې. پوښتنه دا ده چې لمر کله تندر نیسي. ځواب دا دی، لمر هغه وخت تندر نیسي یا رڼا تتیږي چې سپوږمۍ د لمر او مځکې ترمنځ برابره سي. دا هم هغه وخت چې سپوږمۍ بشپړوي د مځکې او لمر ترمنځ پرې وخت یا مسیر برابره سي. کله چې لمر بشپړ تندر نیسي، آسمان او مځکه د څو دقیقو لپاره تیاروي او حتی په آسمان کې ځینې ستوري هم ښکاري. له هغې شېبې پرته چې سپوږمۍ د لمر دایره په بشپړه توګه پوښلې وي، په نورو وختونو کې لمر ته کتل خطرناک دي او سترګو ته تاوان کوي. په امریکا کې به پر ځایي وخت د سهار 10:15 د اوریګان یالت په نیوپورت کې د سپوږمۍ سیوري پر مځکه برابرېږي او په بیضوي شکل به پر شاوخوا 115 کیلومتره ساحې خپریږي. د لمر تندر به 2:40 دوام وکړي. د اروپا، افریقا او جنوبي امریکا په ځینو برخو کې به هم د لمر د تندر نښې ولیدل سي. خو د امریکا د ختیځ پر ځایي وخت ماپښین 2:49 به د لمر تندر چې پر مځکه به یې سیوري غوړولې وي له ساوت کارولینا لمن ټوله کړي. اټکل کېږي چې بلوار به د 2019 میلادي کال د جولای پر 2 لمر تندر ونیسي چې د ارجنټاین او چیلي د ځینو ښارونو په ګډون به په آرام سمندر کې ښکاري. لمر چې تر سپوږمۍ تقریبا 400 برابره غټ دی، لمځکې څخه هم د سپوږمۍ په نسبت 400 برابره لرې دی، ځکه نو لمځکې څخه موږ ته د دواړو اندازه برابره ښکاري.
و امریدل چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه په امریکا کې لمر تندر ونیسي. او اوس له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اورو.
لویه خبره ده چې د نیروهای امنیتي په نوم باندې دا چاره کېږي. دا معنی ورکوي چې موږ ټول افغانان دا چاره نه چې د ټول افغانستان د دوی په نوم کې هم وکړي، بیا هم کم دي په دې چې دغه تلاندې چې موږ یو
دا موږ لپاره د ویاړ خبره ده او دا د موږ د پرسونل د موږ لپاره د د افغانستان د ملي مسلح قواو لپاره یو د افتخار خبره ده او دې باندې مونږ مورال جګیږي او زمونږ لپاره افتخار خبره ده.
نن خوشبختانه چې د جامعه مدني لخوا د چارایی د نیروهای امنیتی پونو مستما شوی ده. زیاتره چارایان د کابل او دولتونو د مرلی پونو مستما شوی ده. آنن در خوشبختی زایده چې ده د نیروهای امنیتی او د زوانان پونو مستما شوی ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. څلور نیم بجې کیدونکې دي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز لپاره سفیول استانګزی په سټوډیو کې ده.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند له زندانه خوشی شوی او بیرته کابل ته روان دی. د آصف مومند ورور مصطفی مومند په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه. آصف مومند د دوشنبه په شپه د بلخ په هوایي ډګر کې د عطا محمد نور کسانو له ځان سره بیولی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې په تحصیلي بنسټونو کې باید په دواړو ژبو پښتو او دري تدریس وشي. هغه دا خبره نن د 1989 او 90 تحصیلي کلونو په پرانیست غونډه کې وکړه. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي د امریکا یا ناټو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په نومولو انتقاد کړی او دا کار یې غیر منصفانه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد ویلي د شمالي کوریا د راکټي ازموینو حل به خطرناکه وي، خو دا چې دغه هیواد د په امریکا د اټومي راکټ حمله وکړي له تصور د باندې ده. او زرګونو کسانو پرون په متحده ایالاتونو کې د سپین پوستو نژاد پالو په یو لاروین کې د یوې ښځې د وژل کېدو په یاد په ورجینیا پوهنتون کې شمې روښانه کړي.
سپورتی خبرونه درته اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال شورا د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام سیالیو محلي ویش اعلان کړ چې افغانستان په ډی ګروپ کې ځای لري. د کرکټ د نړیوال شورا د ویپانی د راپور په اساس دغه سیالي د راتلونکي 2013 میلادي کال د جنوري په 14مه پیلېږي چې یو میاشت دوام کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې د سریلانکا، ایرلند او پاکستان سره لوبيږي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ 15 نور لوبډلو هم د لوبېدو چانس ترلاسه کړی دی. یادونه ورده چې د افغانستان 19 کلنې ملي لوبډلو په سنگاپور کې د غوروي سیالیو په ګټلو دغه جام ته لار پیدا کړي. په هلمند کې د سولې پونوم پیل شوی د فوټبال سیالي د یاران لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د هلمند ولایت د ورزش امیر زلمی حسن وای چې د سیالي نږدې یو میاشت وړاندې د ګیرش په ولسوالۍ کې پیل شوی وي. هغه وای چې د یادو سیالیو پیلو بیته د آشنا او یاران لوبډلو لار پیدا کړي و چې اتلولي د یاران لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د خغلی حسن په خبره که څه هم جنگ جګړو د هلمند وضعیت خراب کړي، خو لوبغاړو خپل حوصله له لاسه نه ده ورکړي او که د فوټبال مرکزی فدراسیون ورسره مرسته وکړي نو ملي لوبډلې تبخه استعدادونه ورکړي. او د فوټبال د سوپر کپ سیالیو په دوهمه لوبه کې یو وار بیا ریال مادرید بارسلونا ته مات ورکړه. دا سیالي چې تیره شپه تر سره شو، ریال مادرید وتوانید چې خپل رقیب بارسلونا ته په دوهمه لوبه کې 2-0 په وړاندې مات ورکړي. د سوپر کپ د سیالیو په لومړۍ پایلوبه کې هم ریال مادرید بارسلونا ته په خپل کور کې مات ورکړي وه. که څه هم د ریال مادرید تکړه ګول وهونکو په تیره لوبه کې د ورزشي اخلاقو د ماتولو په تور لدی سیالي کې نول شوی، خو بیا هم د دې لوبډلې د ګول وهونکو لیکا پیاوړې و او د لوبې په لومړۍ نیمایي کې د دوو ګولونو په وهلو بریالي شول. دا دواړه لوبډلې په نړیواله کچه میلیونونه مینوال لري.
تاسو ازادي راډیو ته وکیاست. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه نس پروګرامونه د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام د ماشومان لپاره او کور کلی خبريږي. خو لاغي مخکې په لغمان ولایت کې د خپلواکۍ د ګټلو یا بیرته اخیستلو د تنویم کالیزې د لمانځلو په اړه د جوړ شو مراسمو په باب رپورت لرو. د خپلواکۍ اتل وپیژنئ په دې نوم د عامه پوهاوي یو کمپاین په لغمان کې پیل شوی چې د زمري اسد تر 28 نیټې بچې د خپلواکۍ له کالیزې سره برابر د دوام کوي. چارواکي وایي غواړي خلک خپل اتل وپیژني او هم د خپلواکۍ د ساتلو په خاطر هغوی ته د سولې پیغام ورسوي. نور حال زموږ همکار شمع مچینواری دروروي.
د لغمان ولایتي ادارې د خپلواکۍ ورځې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د اتل وپیژنې تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین په جریان کې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د چهارشمې په ورځ برخه اخیستې وه او چاپ شوي بروشري پر ښاریانو وویشلې. ښاغلی نعیمي وایي له دې کمپاین څخه یې موخه پر خلکو د خپلواکۍ اتل پیژندل او د دې خپلواکۍ د ساتلو لپاره هیوادوالو ته د سولې پیغام رسول دي. د لغمان ښار یو تن اوسیدونکي رسنیو ته وویل چې پخوا به د خپلواکۍ جشن مانځه خو په دې نه پوهېده چې دا خپلواکۍ هیواد ته چا راوړې ده. دی وایي د همدې کمپاین برکت دی چې د خپلواکۍ اتل غازی امان الله خان یې وپیژنده. د لغمان ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دا کمپاین به د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د رضاکار ځوانانو لخوا تر 28 د اسد پورې روان وي تر څو د خپل اتل د پیژندنې تر څنګ خلکو ته د سولې پیغام هم ورسوي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، په ماشومان باندې جنسي تیری هغه څه دی چې ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. نن له موږ سره د بشري حقوقو د دفتر د ماشومانو د حمایت برخې کارکونکي حنیفه ګیروال ده. هغه به په پیل کې راته وایي چې د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری څه ته ویلی شو.
د ماشومانو پر وړاندې د زنا او یاد لوات فیل مرتکبېدلې چې د ماشوم شخصیت، روان او جسم له هغه نه متاثرېږي. جنسي تیری کېدای سي هم په کور کې وي، هم په د باندې محیط کې، یعنی فقط دا نه ده چې جنسي تیری همیشه په یو باندې محیط کې سرتره کېږي. دا تیری کېدای سي د حتی په خپل کور کې، د مکتب کې، په تعلیمي محیطونو کې، په کاري محیطونو کې هم کېدای سي رامنځته سي چې په جبري توګه وي، مقابل طرف له هغو نه رضایت ونه لري. او همچنان دا تعریف دوه عنصر په خپل منځ کې لري، یو زنا او یا هم لوات.
د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری ولې رامنځته کېږي؟ د دغه هغه اساسي عوامل څه کېدلی سي؟
ماشومان فکری بلوغ ته د نه رسیدو له امله د ټولنې تر ټولو نه زیات زیانمنونکي طبقه حسابېږي، ځکه چې دوی د ژوند په یوې حساسې مرحله کې دي چې نشي کولای خپل ښه او بد په سمه توګه تفکیک کړي. نو ځکه هم د دوی د جنسي تیریو د قرباني کېدو چانس هم زیات دی. اما دا چې په عمده توګه کوم عوامل د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری سبب ګرځي د بحث وړ دی، خو په لنډه توګه موږ څو عاملونو ته اشاره کوو. اول دا چې د کورنیو بې مسؤلیتي او ناپوهي د ماشومانو په ساتلو کې ده. کورنۍ خپل ماشومانو په ساتلو کې بې پروايي کوي، او مثلا هغه په وخت نه وخت له کور نه باندې لګي، دکانو ته لګي چې دا خپل د دې زمينه مساعدوي چې په دې باندې جنسي تیری وسی. دوهم، بعضي خلک رواني تکلیفونه لري یا احتیاط ته کوي، چې موږ په دې اړه اشاره وکړو چې ځینې خلک دومره په دې ناوړه عمل ښکېل دي چې د ځان د ارزا کولو په خاطر حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي. دا دوی ته یو احتیاط سوی ده. دریم عامل فقر، بېکاري او ضعیف اقتصادي وضعیت دی وی ټولنی وی زکه چې د خپل جنسي خواهشاتو د رفع کولو لپاره اسلام موږ ته مشروع لار یعنی وادي تین کړی دا اما کله چې په یو جامعه کې افراد بیکاره وي او د اقتصادي فقر سره مواجه وي هغه جامعه کې خلک نسی کوي چې مشروع تو غوادو کې خپل هغه غریزات سیدي هغه پوره کړي نو زکه دوی د نامشروع طریقو ته مخ راوړي چې هغه طریقې جنسي تیرای ده او بل عامل هم شخصي دښمنی هم کوي چې موږ وایو چې بعضی خلک کله چې د دې لپاره چې خپل شخصي دښمنی له یو فامیل نه وباسي یا خپل انتقام اخلي د غوی په ماشومانو باندې معمولا جنسي تیرای کوي دا غو اساسي عامل نه دي چې موږ په جامعه کې د دې ناوړه عمل سبب ګرځي
د بشري حقوقو دفتر ته چې تاسو خپل یال د کارکونکو یاست څه ډول پیښې تاسو ته درځي کته لغونه کیسره ته وکړي چې څومره دردونکي او څه رقم دا رامنځته شوي
صحوي دفتر ته ډېر زیات متفاوته قضیې موږ لرو د جنسي د تیریو چې حتی موږ قضایې لرو چې په خپل فامیل کې په ماشومانو باندې جنسي تیری سوی ده
جنسي تیری پر ماشومانو او د هغوی په راتلونکي باندې کومې ناوړه اغېزې کولی شي
په دې اړه باید ووایو چې جنسي تیری که په لویانو باندې وي ډېر زیات منفي تاثیرات لري همغسې په کوچنیانو باندې هم ډېر زیات منفي تاثیرات لري چې حتی هم په کوچنیوالي کې او هم د دوی په آینده کې کله چې دوی غټ سي او د جامعې ته مخروړي هغه وخت کې هم د دې عمل تاثیرات په دې باندې باقی وي دغه بعضی هغه ناوړه غیزونه چې لري مونږ کوي چې وایو یو دا چې ماشومان خپل اعتماد په جامعه باندې خپل فامیل باندې خپل دوستانو باندې لاله سور کوي ځکه دوی فکر کوي چې هر څوک وړي موږ ته ضرر ورسوي په یو سبب باندې نو دوی نسی کوي چې خپل باور په جامعه باندې پیدا کړي او دا یو د یو قسم د نامني احساس دوی ته ورکوي چې دا کېدای شي پراتونکو هم د دوی په ارتباطاتو باندې تاثیر ولري یعنی کله چې دوی لوی سدي نسی کوي په جامعه کې سالم ارتباطات منځ راوړي دوهم دا چې هغه ماشومان چې د دې ناوړه عمل قرباني ګرځي د نور په پرتله ډیره کینارګیره تیری کونکی عصبی بدخلقه او تل پریشان او مضطرب اوسیږي دغه هغه عاملونه دي چې د جنسي تیری له عمله منځ راځي
د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کورنۍ باید څه وکړي
اول دا چې باید فامیلونه او په هیول چې د دې عمل په عواقب باندې په ضررو باندې چې دا عمل څه ضرورونه لري نو د دې لپاره باید فامیلونه بې پروايي له منځه یوسي یعنی کله چې کوم مور خپل ماشوم له کورنۍ باندې باسي باید د دې په عواقب باندې پوسي چې دا د باندې سل د ماشوم له کورنۍ څه خطرناک عواقب کوي چې غوته منځ راولي مثلا د ماشوم لګل دکان ته یا بازار ته د څه عواقب لري نو باید مورانی کوشش وکړي چې خپل اولادونه اول پوه کړي له ماشوموالي نه لغوي سره یو سالمه رابطه ستانه رابطه من سره ولی ترڅو هغه اولادونه وکوي سی خپل هر مشکل پاسانه تو خپل مورانو ته پلارون ته وایي سی او دوم دا چې باید هغه ډیر متوجي و سی خپل اولادو ته هغه جوی ته اجازه ورنه کړي ولر سی چې خلک کمی بیربار کمی یا بازار ته دغه جوی ته اول اجازه ورنه کړي ستانه ولر سی دوه هم دا چې د کوچنیانو د خبر په مقابل کې باید موږ حساس اوسو مثلا کله چې کوم ماشوم موږ ته وایي چې زنه غوړم د خپل کاکا کرو ولر سم یا د خپل خاله کرو ولر سم باید د دې په ځای سی موږ په غو باندې غوسه سو دغه عامل کوشش وکړو چې پیدا کو قضیه موږ د کمیسیون ته راځي سوي دي د قرباني ورور یا حتی کاکا حتی پلار د دغه ناوړه عمل مرتکبین ګرځیدل دي نو باید کوشش وکړو چې اول هغه پوک او دوم دا چې دغه خبرو مقابل کې حساس اوسو او جدي ونیسو دریم دا چې موږ کوشش وکړو چې خپل 33 کلنی کته ماشومان ته اجازه ورکړو چې خصن د شپې لاملي د خپلوانو کر ولاړ سي یا لری ولاړ سي یا تنه ولاړ سي دغه هغه کارنه دي چې باید کورنۍ د خپل ماشومان ساتلو لپاره وکړي د چا سره دوستان کېږي باید کوشش وکړي چې دغه دوستانو باره کې معلومات پیدا کړي او جو کې چې دا د سیل دینه چې د دوی ماشومان د خپل سن زیات نورو خلکو سره دوست نشي یعنی کله چې د دوی ماشومان ملګري انتخابوي د دوی همسنه ووسي چې دا هغه کارونه دي چې مونږ کوي سو چې د دې عمل مخنیوي وکړو
د افغانستان دولت او په ځانګړي توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایي نهاد نه یو نظارتي نهاد ده موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د پلي کېدو نظارت کوو یعنی کله چې کوم څوک د بشري حقوقو د نقص مرتکب کیږي موږ هغه نظارت کوو او د هغه قانوني پروسه چې کوم په قانون کې پیشبیني شوی ده موږ هغه له هغه نه نظارت کوو او کله چې مثلا کوم څوک د دې ناوړه عمل مرتکب کیږي اول خو موږ قانون لرو چې په قانون کې هر قضیه اول د کشف له مرحله نه بعد سانولي تسپار کی یو لسرنولی نه هم محکمې ته ځي او سرنګ چې د افغانستان د محاکمو د تشکیل وظایف او قانون په سلورمه ماده کې وایي چې هیڅوک صلاحیت نه لري چې هیڅ قضیه د ستره محکمې د صلاحیت نه دی باندې وباسي نو همدغه سی هم کله چې کوم ناوړه پیښه کیږي د قانوني پروسه لري لزنه قانون دی ته خپل مراحل پیشبیني کړی دی هغه سی مخته ځي اما کچیرته دغه دوسیه په دقیقه توګه مخته ولا نسی او یا عدلي او قضایي ارګانونه د دې دوسیه په مخته وړلو کې احتیاط نه کوي یا ډیر ځات وخت ونیسي بیا د افغانستان بشري حقوقو کمیسیون په دې بخش کې صلاحیت لري او بل دا چې دا یو ډیر اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کړی ده د بچبازي د قانون تصویب ده چې د بچبازي قانون په تصویب کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې مسوده تیار کړه او د عدلي وزارت ته وسپارله چې په هغه کې د دې ناوړه عمل مرتکبین چې د ښځو په مقابل کې او یا هم د سړو مقابل کې د ته قانوني ضمانتونه پیشبینی کړل او د عدلي وزارت ته وسپارل چې خوشبختانه د عدلي وزارت د قانون په درې نور قوانینو کې چې کود جزا د انسان د قاچاق مبارزې قانون کې د ماشومانو د حمایت په قانون کې دغه مواد هغلته درج شول ثبت شول او قانوني او اجرایوي تضمین یې ځان ته پیدا کړل چې دغه یو اساسي کار و چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه کې کړی ځکه چې دغه تضمینونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون کې هم راغلي ولو
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د بشري حقوقو د دفتر د ماشومانو د حمایت د برخې کارکونکو حنیفه ګیروال خبرې د ماشومانو د جنسي تری پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په حنا
سمې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده دا چینجی یو خواړه مچان یو خواړه ماشو خواړه دا څه شول پښتنه وکي دا دې ورته څه دی کړل
دیو تن خبرې مو اوریدې چې ویل ملي بس ورنه ورکړي دې ته ورته ډېر نور کسان هم په ملي بس پسې سرګردانه ګرځي مسؤل کسان خلکو ته څه ځواب لري
بالکل ویجاړه شوې د لمنځه لار 200 اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو چې اوس دغه ترمیمات روان دي
موږ څلور کاله پرله پسې د ملي بس د کمښت یا په ځینو سیمو کې د نشتون مسله د ترانسپورت وزارت او د ملي بس ریاست ته ور یاده کړه. په دې اړه مو د بیلابیلو سیمو د خلکو شکایتونه هم خپاره کړل. هر جیل مسؤول کسانو ویل چې دا د دې نږدې وختونو کې دا ستونزه که حل نشي یا څه خوب کم شي، مګر برعکس کال په کال د عامه وګړو ستونزې د ملي بس د نشټون له وجې زیاتېږي. که تاسو د ورځې په اوږدو کې د ښار واټونو د سر ایسته کړئ، ګڼ شمېر کسان به وینئ چې په تمځای کې د موټرو په تمه د مجبوریت له وجې خپل ډېر وخت ناقضای کوي. اکثره دومره پیسې نه لري چې ټکسي ونیسي، ولاړ وي چې کوم لینی موټر راشي او دوی د خپل مقصد ځای ته ورسوي. په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
اول افغانستان خپل هغه برخي ملي بسونه او بیا مثلا پاکستان ورکړه، هند ورکړه، نه پوهېږو چې دوی کوم دولت واولتل. په ځمکه نه نواته په دوی څه شی وشو؟ دا چا وخوړل؟ په ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده، دا چینجی یو خواړه مچان یو خواړه ماشو خواړه دا څه شول؟ مثلا دا برخي ملي بسونه چې یو روپۍ باندې ورکول، دوه روپۍ باندې ورکول، مثلا د داوود خان دا د شاپ حکومت کې دا د پاکستان وین چې ورکړه دا خو 5 روپۍ او 10 روپۍ به ښه پښتنه وکړي چې دا د ورته څه وکړل.
چرخی نه ستور 10 کیلومتر مزل نه د 50 روپۍ یا 70 روپۍ کرای غواړي ملي بس بل 10 روپۍ غوښتل. نو یو سړی کړی اساته پورې یا تریوجیا پورې خار تر اته غواړي، نو غو طرف ته آمد په 1.5 روپۍ تنه یوازې د ټکسي کرایې کیږي. اول خو ورک دي، بیا که په کوم لاین کې چیرته چلیږي که دغه کرا دولت له خوا نه 5 مقرر شوی هغه سړی هم 10 اخلي. سره نو کې لاندغه د موټر کرایې هم نه سپری کوله.
نر ټول شاو خادم لباس په دروازه اخر نرتون مال خو ستاس د لباس دغه مرخو کې کې د خپل د سیاسي رپورت وای خیر د سیاسي ته بل موټر رس 300 روپۍ خو د غټ موټر اخلي هغه نه یي دغه حقیقت ای موټر نه لري
د موټر ستا ته سه وخت راغلی ده سه و بجې اته بجې تر نه بجو موټر ته ناست په دې ماش د منګه گزارنه کی ټیکسی ونیسو ټیکسی کې خو بیا تا ګراتک سره کې هو ټیکسی خو پیسې غواړي نارینه خزي ما شما ټول ولاړی
د ملي بس د تګ راتک وخت معلوم وو کله به چې څوکۍ ډکې شوې ملي بس به حرکت کاوه خو اوس په ډېرې بېغبرۍ سره کارول کېږي د تڼیکوټ اوسېدونکی ډګروال محمد مالک وایي چې د دوی په لاین کې دوه ملي بس وو اوس هغه هم خراب شوي ولاړ دي
پلانکوچ او زیات پیسې اخلي ملي بس خو بیا هم لږ سهولت وي 5 روپۍ یا 3 روپۍ به اخیستي اوس دغه د یار سړي په توان کې نه ده پوره ډېر خلک کېږي چې په پیاده هم روان وي کول ونه لري اټول پخره کې اوسېږي پخره کې ځان د پړه یوه ګنجړه پیدا کړې ده ژوند کې کوي نو نړۍ اقتصادي ستونزې هم لري نو دغه ټولې ستونزې دي چې موږ هلته ژوند کوو او د ملي بس نه محروم یو ترانسپورت کې ولاړ دي څوک د دې غم نه خوري چې دغه ملي بس چې اوس که تاسو د ملي بس ریاست ته ورشئ په سلهاو موټر به هلته ووینئ چې ولاړ دي یوې عادي پرزې دپاره څوک نه غواړي چې هغه ترمیم کړي اوس په ټولو سو کې د ښار که موږ یې وینو یا به ټونیس وي یا به پلانکوچ وي او یا به کسټر وي
د وړو موټرو ډیروالی د دې سبب شوی چې د ښار واټونه په دوامداره توګه بند شي که چیرې ملي بس وای او د پخوا په څیر په لینونو کې چلیدی نو د عامو خلکو به ډیر وخت په لار نه تیریده امدا خبره نعیم جان کوچی کوي
ملي بس خو ډیر ښه دی د ښار کنه ملي بس خو قاعده او قانون معلوم ده چې دومره کرا ده دیو چې ارتز له وغوښته هغه کار کوي دا جادینه چرال چمنه راسم صد رسی اچول سوی دی او فقط ما مختو دراو 50 روپۍ براکه زی ساتم کوڅه چې ګوري دوغونه نه د سړک چې یو موټر دی دا بندش له شار چې ده نو خاطر ته ملي بس چیرته و درېږي ملي بس ستادګه بچره ملي بس په کوم ځای کې تم سی چې هغه و درېږي هغه کو کو درېګم بند یا مخته کراچي ولاړه ده ګورک دی ملي بس چیرې دی یو دوه دانه مالی دی چې په طرف د شاشید او خیرخانه خطرونده خدای خاطر چې ګوري دغه شخصي موټر دی په یو چوکۍ کې هم چې د دوه نفر ورته درې نفر جوړ څه بوت په منځ کې او چای کوي ولي چې دوه او دوه کې نه بیا په ما باندې کې بل پنځم تم چک دا خو ډېر لوی تکلیف دی چې څوک نظر واچي
یو شمیر خصوصي شرکتونه هم شته چې په ځینو لینونو کې موټر چلوي د هغه له کار نه هم خلک خوښ نه دي عبدالوکیل وایي چې دا موټر ډیر وخت په لارې تیروي
د لیسه په نامه ده عربي ده کوم عربي شرکت ده بعض لینو کې کارت نه وکړه او بل کو دې څنګه کې نو لینو کې نشته هیڅ چاته کټ نه وکړه ټول خلک په ماتو نه سو هم اصل په ما شرطي کور لاګان چې چلیږي خلکو سبې له کور راځي خپل دفتر ته یا دکان ته راځي ما غیم 15 نفر دي یا لدی خو ما جګر جګی دا خلک ما خام چګور لکه چې په مونډه جګیږي شاسره خو بيخي بيچاره پاتې کیږي دای په چې کار کوي ما خام او سبې وخت دا خلک مامورین راځي دا وخت کار دی وکی وخت ځای کیږي ګټه چاته نه درسه او هیڅ ګټه نه کوي خلکو ته 15 سال د دقیق تر ادمان لار کې دا ساريږي او مازال خلاف لري ولې څه
کوي
د دې کوي ته لري چې داکسي کوم ماموري ماموریت رسیدل نشي دلته غیر حاضر ده که یو مریض شفاخانه ته رسیدي او د لار باندې دي
شخصي ترانسپورت ده په خپل خو خیره خو خیره چې سهار وځي مازیګر وځي کما خام
نو خو یو ډیر وګ ده دونوګ مونږ ته په دې سرکو کې په درد نه خوري د افغانستان په سرکو کې دونوګ موټر مونږ ته په درد نه خوري چې مجبور نی ولا کلاړم شي چونی سات وسه ته دربد نشي
لډیر وخت را په دې خو خلک په لارو او سړکونو کې له ترافیکي موانع وسخه پوزي ترغلي وای دوی نشي کوي چې په وخت خپل کار ته ورسیږي په دې وروسته کې یو بل ستونزه چې په سړکونو کې را پیدا شوی هغه امنیتي کمربندونه دي چې سړکونه داسې بند کړي چې ملي بس او نور غټ موټر تګ راتګ نشي کوي په دې اړه د یو تن خبري اورو
بار سره کې د ډونګیا چولې دي وطن په مټو ساتي کېږي دا په ډونګې باندې نه ساتل کېږي کته سي دي ملي بس او پختره کوي اول د ډونګې او پختره وګي ټول سړکونه باندې دا ټول کابل ملي بس نه شي په کومه لار تیر شي په یوه درولې دي سړکونه بند کړې دي ملي بس نه شي تیرېدل چې ولاو کې چې دا ټول کابل ملي بس به څنګه کېږي دا بلوچ په واخو نه شي تل
د ملي بس د ریاست رئیس محمد حیدر اتمر وایي چې ملي بس په تیرو جګړو کې زیانمن شوي دي. د بیا جوړېدلو کار هم د بېلابېلو دلایلو له مخې له ځنډ او خنډ سره مخ شوی دی.
هر بس چې خراب شو همدغسې پات شو په ګراج کې او ډریور او نگران هم رخصت شو، یعنی تنقیص شو له تشکیل نه، او نور مامورین هم چې مثلا پړیکه درلود یعنی مامور په هغه بستونه و هغه هم تنقیص شو. ورو ورو تقریبا نزدې په صفر شو. دا درې اوضې چې مثلا مونږ لرو یو زندوانان دي مرکزي ده که اوضې اول ورته وایي، اوضې دوم به په هغه کې ده خوشحال خان کې ده، ایسته اول خوشحال خان کې، اوضې درېم اوضه د مونږ په خواجه بغرا کې ده. خو دا درې واړه اوضې د ویجاړ یا د خراب بسونه ډک شو. همدا و چې جلالت مآب رئیس جمهور مهرباني وکړه، هغه یو میلیون ډالر د وزارت ترانسپورت د انکشافي بودیجې نه احیای مجدد ملي بس دپاره دای منظور کړه، چې د هغه یو میلیون ډالر نه 300,000 میلیون ډالر د پرزجاتو دپاره ورکړل شو چې 200 اراده بس ورباندې ترمیم شي. ملی بس هغه پرزجات واخیسته او 200 اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو سره د پرزو سره، چې اوس دغه ترمیمات روان دي. کله چې زه دلته مقرر شوم د هغه 200 اراده نه تقریبا شل تر دېش پورې جوړ شوی و، یعنی ترمیم شوی و، په کار اچولی شوی و، په مختلف لینو کې کار کاوه. کله چې زلالم دلته ما کوشش وکړه تقریبا 500 اراده نوره مونږ ترمیم کړه. پروګرام داده چې د 200 باید ترمیم شي او بهره برداری ته اچول شي.
اتمر وایي کوم ملي بس چې لري هغه په کار اچوي او د نورو د ترمیم لپاره هم کار کوي.
د مونږ اراده جات مثلا د سینمای پامیر نه تر ارزان قیمت پورېزي، دارلمان پورېزي، سه اول خیرخانه، سه دوم خیرخانه پوریزی، هم دونه چه مونگ لرو پده لینو که مونگ آچاول ایده او ده مونگ پروگرام داده چه دا سکتور خصوصی دا بسونه او دا مثلا فلنکوج دی یا کسترونه دی دا طول د ملی بس تر چتر لانده باید فعالیت وکړي، یعنی د ملی بس تر مدیریت لانده باید فعالیت وکړي، ځکه چې دا قانوني حق اساسي حق د ملی بس دی چې باید ټول افغانستان ته یا ټول ولایتو ته ولسوالیو ته دا ټولو ته دغه ترانسپورتي سرویس باید درکړي، یعنی دا خدمات باید ملی بس درکړي.
تا تا گورم تا تا گورم Mastegam, mastegam, tap me na kile, mastegam, mastegam.